میکنیم که به سوالهای ما پاسخ داد. از شما دوستان گرامی هم سپاس که به برنامه تماس گرفتین. حالا هم اگر میخواین که از تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوین، همکارم اجمل ان را همراهی کنین. من ستار فروخ تا جمعه آینده با شما خداحافظی میکنم. ان صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ له تاسو او د تاسو له قدرمن میلمه څخه. دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونو او څو رپورټونو سربیره پښتون په یو وشتمه او ځوان فکر ځانګړي پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر کرزی د دفتر د رئیس وروستۍ څرګندونه رد کړې دي. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند په قاهره او د دې هیواد په نور لوی ښارونو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي، او د برتانیې پولیسو په دې هیواد کې له دوو چاودنو سره په ارتباط دوه تنه نیولي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کننګم له یو شمیر خبري اژانسونو سره د ولسمشر کرزی د دفتر د رئیس کریم خورم وروستۍ څرګندونه رد کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیې د امکان په اړه د یک پنوم له ټلویزیوني شبکې سره د ښاغلي خورم خبرې هیڅ ډول منطق او اساس نه لري. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د جیمز کننګم په حواله ویل شوي چې امریکا د سوله ییز، متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. خاغلی کننګم دا اصل په افغانستان کې د وسمهاله او راتلونکو لپاره د خپل هیواد د پالیسۍ اساس ګڼلې. په کابل کې د امریکا سفیر پرون ویل چې د یک پنوم له ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم دا خبره بیا اساسه ده چې امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د تجزیې فکر لري. له بلې خوا د امریکا متحده ایالات وایي $200 میلیون به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره ولګوي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مشر راجیف شاه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا به په یو هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره په یو ځانګړي پروګرام تر ټولو زیاته پانګونه وي. د امریکا د پراختیایي مرستو د ادارې مشر راجیف شاه زیاتوي چې استرالیا، برتانیا، جاپان او اروپایي اتحادیې هم د مرستو ژمنې کړي چې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د دې پروژې ارزښت په 416 میلیون ډالرو ته لوړ کړي. د ښځو د حقونو دا پروګرام د پراختیا په نوم پیلېږي او د اتلس څخه تر دېرش کلونو خوځولو لپاره د کارمندنې پالیسۍ جوړولو، روزینس پروګرامونو او کوچنیو تجارتي پروژو په برخه کې به مرسته وکړي. په مصر کې د اخوان المسلمین سره تړلو ډلو په قاهره او د دې هیواد په نورو لویو ښارونو کې پراخ لاریونونه پلان کړي. دا حزب غواړي چې له واکه لري شوی ولسمشر محمد مرسي بیرته واکمن شي. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور ویلي چې هیواد د خپل تاریخ یوې مهمې مرحلې ته نوځي او پر یو شمېر خلکو یې تور لګولی چې په مصر کې د ګډوډیو د پراختیا لپاره هڅې کوي. عدلي منصور چې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه یې واک ترلاسه کړ، پرون خلکو ته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت دا مند ټینګېدو غوښتنه کوي او ویر او وحشت ته به تسلیم نشي.
اننا ندرك تماما ان الذين يريدون طريق الدماء
دی وای موږ په دې خبرې یو چې هغه غواړي د وینې تویدل لار ونیسي او په دروغي شعارونو او بیرغونو پر دې لار روان دي. دوی په دې مفکوره چې ګوندې سم کار تر سره کوي هواد د پریوتو کند تراکاږي. عدلی منصور له خپل خلکو سره ژمنه وکړه چې دا کسانو په وړاندې به چې د چارو پاړه بے تفاوت دي جدي اقدام وکړي. د برتانیې پولیسو په دې هیواد کې له دوو چاودنو سره په ارتباط دوه تن نیولی دي. دا چاودنې په برتانیا کې دوو جمعتونو ته نږدې وشوې. دا دوه کسان د رپورټونو په حواله د ختیځ اروپا دي. په دې چاودنو کې څوک نه دي ټپیان شوي. اوله چاودنه د والسال په ښار کې وشوه چې زیات استوګنې د آسیایي هیوادونو دي. د برتانیې پولیسو دا چاودنې د بدبینۍ او قهر له امله بللې. یو شمېر رسنۍ دا چاودنې د یو برتانوي عسکر تر وشل کېدو وروسته له مذهبي لانجو سره په ارتباط کې ګڼي. د لیریک بې په نوم د عسکر د مه په میاشت کې د لندن پر یو سړک د سخت دریځ اسلام پالي وګړي لخوا ووشل شو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري. د امریکا متحده ایالات لا هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي قدرت بل کیږي، خو چین په ډیره چټکۍ ورپسې دی او ښایي ورڅخه مخکې شي. دا خبره په امریکا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی چې په 90 هیوادونو کې څیړنه کړې او نږدې 40 سره کسانو برخه پکې اخیستې. د امریکا په پیو ریسرچ سنټر کې د اقتصادي پروګرامونو مسؤل بروس ټاکس پرون ازادۍ راډیو ته وویل
opinion of the United States still remains fairly strong much stronger than
دوی د امریکا په اړه نظرونه لا هم نسبتا پیاوړي دي، تر هغه زیات پیاوړي چې د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې څرګندېدل. خو د امریکا او چین ترمنځ مقایسوي نظر د بدلیدو په حال کې دی. خلک داسې فکر کوي چې چین د نړۍ مخکښ اقتصادي قدرت دی او داسې انګېري چې چین ښایي په راتلونکي کې د ستر اقتصادي قدرت په توګه تر امریکا مخکې شي. په دې څېړنه کې له درېو څخه یوې برخې ګډونکوونکو ویلي چې چین اوس هم د نړۍ یو مخکښ اقتصادي ځواک دی، خو په هغه څېړنه کې چې تقریبا 15 کاله مخکې د ادارې ترسره کړې وه، نږدې 40% ګډونکوونکو داسې نظر څرګند کړو. خبرنو مولا ازادۍ راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې ادارې پټونه او مطالب لرو. په کندهار کې یو ځل بیا هدفي وژنې زیاتې شوې دي او یوازې په اتو ورځو کې شپږ کسان په دغه ډول پیښو کې مړه او ټپیان شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مولدې خبر کو چې د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونو د کانکور له نوې طرحې سره مخالفت وکړ او دا یې غیر عادلانه بللې ده. همدارنګه په یو بل ریپورټ کې واورئ چې د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقونو شبکه د دې هیواد له حکومت ته غواړي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. نور ریپورټونه بام ولرو او د خبرونې ډیره برخه مو پښتون په یو وشتمه کې ځانګړي پروګرام ته او همدارنګه ځوان فکر ته ځانګړي شو. تاسو موږ غږ لاسه ده رادیو نو ری دوستانو کول شي چې په رادیو سربیره کې انټرنیټ ته لاسرسي لري. زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه خبرونه او مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کندهار کې یو ځل بیا هدفي وژنې زیاتې شوې او یوازې په تېرو اتو ورځو کې شپږ کسان په دغه ډول پیښو کې مړه او ټپیان شوي. بلخوا چارواکي وایي د یو پاکستاني په ګډون یې 13 وسلوال طالبان وژلي او 15 نور یې ژوندي نیولي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
په کندهار کې تر نسبي آرامۍ وروسته یو ځل بیا د تیرو کلونو په ډول هدفي او غلچکي حملې زیاتې شوې. په دغه ډول حملو کې چې مسؤلیت یې د دولت وسلوال مخالفین په غاړه اخلي، تر ډیره دولتي او یا هم هغه کسان چې د وسلوالو طالبانو په ګمان په موسساتو او یا هم د دولت سره همکاري ولري په نشه کیږي. د کندهار د میرویس روغتون څخه تر لاسه شوی معلومات ښیي چې د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اتمې نیټې پورې د دغه ډول حملو شپږ مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي. د دغه شپږ کسانو د جملې څخه شپاړس تنه ځای پر ځای وژل شوي او لس نور ټپیان دي. بلخوا چارواکي د میرویس روغتون د خبره سوو معلوماتو برعکس د اتو دغه ډول حملو تایید کوي. چارواکي وژل شوي کسان تر ډیره ملکیان بولي، خو میرویس روغتون ته انتقال شوي کسان چې په دغه هدفي وژنو کې مړه او ټپیان شوي زیاتې پولیس، قومي مشران، دیني عالمان، د بهرنیو ځواکونو سره کار کوونکي او دوکانداران دي.
موږ دا ځان ته په دې برات نور کوو چې موږ نو د سیاسي پیښو مسؤلیت خپل ولسو خپل خلکو ته لرو او د جنایي پیښو په اثبات باندې موږ مسؤلیت لرو. دا زموږ مسؤلیت دی. په دې کې موږ ځان ته برات نور کوو، که جنایي پیښې که سیاسي پیښې، موږ خپلو خلکو ته خپل ملت تاسو ته موږ مسؤلیت لرو، موږ به جواب درکوو. دا ښه پیښې نه دي، موږ به دا لنډ بیا تاسې امبلین ووینئ، ستاسو حضور ته به تاسو ته ټوټه.
د دغه ډول حمله ورستی پیښه د چهارشنبه په شپه د ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوه او دوه موټر سایکل سپرو په مسجد کې دننه پر لمانځه ولاړ ملا امام او لمونځ کوونکي ووژل. بلخوا چارواکي وایي چې په ځانګړو عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژلي او 15 نور یې ژوندي نیولي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي نن په یوې خبري ناسته کې وویل چې دغه وسلوال په تېره اونۍ کې په کندهار ښار یو شمېر ولسوالیو کې نیول شوي.
پدې او تکي ول سفر دښمن د منځ ته لري وجه سوي دي. 15 نفر دښمن ژوندې نیول سوي دي. 2 مل کلاشنکوف نیول سوي دي، 2 مل توپنچي نیول سوي دي، 1 مل راکټ انداز نیول سوي دي، و الکه مینونه کشف او خونځه سوي دي، یو دیش پای مخابرینی و سویدی یو اراده مرتکلی و سویدی
دغه راز د کندهار مطبوعاتي دفتر په یو جلا بیان کې د ماین جوړولو د یو پاکستانی انجینر د وژلو ادعا کړې. دفتر ویلی چې د ماین جوړولو دغه پاکستانی ماهر د پنځشنبه په سهار په پنځبای ولسوالۍ کې وژل سوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقوقو شبکه د دې هواد له حکومت څخه غواړي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. د دې شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ ویل چې د حکومت لخوا د دې خبرو ځنډیدو د راتلونکي پاړه د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. له کابل څخه اسدالله لودین نور تفصیل وړاندې کوي.
ځینې مدني ټولنې په دې باور دي چې افغان حکومت د شخصي ګټو د ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې ځنډولې دي. د مدني ټولنو او بشري حقوقو شبکه هم ورته نظر لري او له حکومت څخه غواړي چې د هیواد ملي ګټو ته په پام له امریکا سره ځنډول شوې خبرې پیل کړي. د دې شبکې مشر محمد نعیم نظری د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د امنیتي سند په اړه د خبرو ځنډیدو اکثره افغانان د راتلونکو په اړه اندېښمن کړي.
افغانستان ضرورت جدی داره که به عنوان پورتنر بسیار نزدیک با ایالات متحده
امریکا. افغانستان دې ته جدی اړتیا لري چې امریکا او د اروپای ټولنې له هوادینو سره نږدې ملګری پاتې شي. افغانستان یو لوی تاریخي چانس مخکې لري. هغه کانفرنسونه چې د نړۍ په کچه د افغانستان په اړه جوړیږي د دې ښکارندوی کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ملاتړ قاطع اراده لري. موږ غواړو چې هر څومره ژر دغه خبرې پیل شي.
د دې شبکې غړي وایي له امریکا او نړیواله ټولنې سره د افغانستان د اړیکو خرابوالی به په هیواد کې د اوسني نظام د کمزورتیا لامل شي. افغان حکومت د تیر میلادي کال په می میاشت کې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ او د دې تړون په یو برخه کې راغلي چې دواړه هیوادونه به د امنیتي همکاریو په اړه هم یو تړون لاسلیک کوي. د کابل او واشنگتن ترمنځ تر اوسه درې ځلې د امنیتي تړون په اړه خبرې شوې، خو څلورم پړاو خبرې افغان حکومت د دې لپاره وځنډولې چې ویلې د سولې په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالکریم خرم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل تر څو چې امریکا د افغان حکومت شرایط ونه مني نو له دې هیواد سره د امنیتي سند لاسلیک کېدل هیڅ معنا نه لري.
ما قرارداد امنیتی را با امریکایی‌ها چرا میخواد؟
بخاطر موج ل امریکا سره امنیتی سند د دیل پر لاسلیک وچی ل بهر څخه پر موج حمله ونسی او د هیواد نن د افغانانو امنیت ټینګسی. کله چې پر موج باندې ل بهر څخه راکټونه راځي او ل بهر څخه ځان موجون کی او به مون را لژل کیږي او په وسیله افغانان وژل کیږي بیا نو امنیتی سند مشتاته په درد خوري.
بازی موافقه امنیتی چی بدرد ما میخواد؟
د جمهوری ریاست چارواکی وای هر کله چې امریکا په افغانستان کې د سولې او امنیت ضمانت وکړي نو دغه سند به ورسره لاسلیک کړي. د مدني ټولنو سربېره ځینې سیاسي ډلې هم د دې سند په جر لاسلیک کېدو ټینګار کوي، خو جمهوری ریاست وای دوی د دې سند په لاسلیک کې بیړه نه کوي او امریکا کولی شي دغه سند له راتلونکي منتخب حکومت سره هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړې د امریکا متحده ایالاتو چې 200 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خزو د حقونو د پراختیا لپاره مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ دفتر وایي چې د اندازه د نړیوالو مرستو دوه برابر په نړیوالو مرستو دوه برابر زیاتېدلی شي. د دې ادارې مشر راجیف شاه په یو مرکه کې رویټرز اجانس ویلي چې دا په یو هیواد کې د خزو د حقونو د پراختیا لپاره پر یو ځانګړي پروګرام تر ټولو زیاته پانګونه ده. نور تفصیل د فرشتي جلال زیناورو.
د امریکا د پراختیا مرستو د ادارې مشر راجیف شاه ویلي چې استرالیا، بریتانیا، جاپان او اروپایي اتحادیه هم د مرستو ژمنه کوي او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د دغو پروژو ارزښت په 414 میلیونو ډالرو ته ورسره لوړ کړي. د ښځو د حقونو د پروګرام د پراختیا په نوم پیل کیږي او د اتلس تر دیرش کلونو ښځو لپاره د کارموندنې پالیسي جوړولو، د روزنیزو پروګرامونو او د کوچنیو تجارتي پروژو په برخه کې مرسته کوي. د امریکا د مرستو د نړیوال پراختیايي پروګرام یو ایس ایډ مشر ویلي چې په دې پیسو به افغان ښځو ته 3.5 زره کوچنۍ تجارتي پروژې تمویل سي تر څو هغه کمبود ډکړي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په صورت کې رامنځته کېدلی شي. زیات افغانان ویره لري چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او په ځانګړي ډول د طالبانو د سیاسي قدرت لزیاتې دو سره شای د شوزو ټولنیز موقف کمزورې شي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې مشر رویټرز ته ویلي دا ډېره ځانګړې هڅه ده څو دا اطمینان ترلاسه کړو چې ښځې په راتلونکو څو لسیزو کې د افغانستان د ټولنې په سیاسي او اقتصادي جوړښت کې ستره برخه لري. که داسې ونشي نو افغانستان نشي بریالی کېدی. شاه زیاته کړې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ سوی، خو د دې پرمختګ ټینګ ساتل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره ډېر مهم دي. د امریکا د دې نړیوالې ادارې مشر وایي چې له افغان لوري غوښتنه کړې چې د دې هېواد د اوسني او راتلونکي حکومت پالیسۍ او پریکړې باید داسې وشي چې ښځو ته په ټولنه کې د پرمختګ زیات امکان برابر شي. نړیوال بانک وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان پر اقتصاد پیاوړی اغېز وکړي او ښایي له دې هېواد سره د نړیوالو پراختیایي مرستې هم کمې شي.
د مدني ټولنې یو شمیر سازمانونو د کانکور له نوې طرحې سره مخالفت کړی او د یې غیر عادلانه بللی، خو د لوړو زده کړو وزارت یې دا انتقادونه رد کړي دي. ناچیا صافی له کابله په یو رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د مدني ټولنې سازمانونه د کانکور نوې طرحه د اساسي قانون پر خلاف ولی. د مدني ټولنې سازمانونو د پنځشنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او ویل چې دا طرحه به فساد او تقلب ته لاره هواره کړي. د مدني ټولنې غړی اجمل بلوچزاده په دې اړه وایي
دغه طرحه نه د محصلینو په ګټه ده او نه هم د اکاډمیکي ټولنې. په ټولو کې ویلی شو چې دا سیاسي، سمتي، ژبني او قومي طرحه ده. دوی یوازې غواړي خلکو ته د فساد لاره پرانیزي، هغه که د پوهنې وزارت دی یا هم د لوړو زده کړو وزارت. د 15% نمرو جوړول یو سرمعلم او نگران د سیم په اسانۍ کولی شي چې جوړې کړي، خو ټول افغان وګړي په ځانګړي ډول د دې ټولنې نوی نسل تر ټولو ډېره ضربه ګوري.
د مدني ټولنې سازمانونه ادعا کوي چې د کانکور ازموینې لپاره د لوړو زده کړو وزارت د نوي طرحې په اساس د کانکور ازموینه ولایتونو ته د ونډې پر اساس اخیستل کیږي. همدارنګه په دې طرحه کې یو شرط دی ښودل شوی چې په کانکور کې هغه زده کوونکي برخه اخیستی شي چې د ښوونځي په وروستیو دریو صنفونو کې د نمرو اوسط 15% وي. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې د 6 سالرۍ او د غرض په دغه طرحه کې سالم رقابت په پام کې نیول شوی. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره رد کړه چې په نوي طرحه کې کانکور ولایتونو ته د ونډې په اساس اخیستل کیږي. خو نوموړي تایید کړه چې پوهنتونونو ته به د ولایتونو د نفوس او فارغانو د شمیر په اساس کسان جذبیږي.
سهمیه بندي وجود نه لري. دا د سهمیه په نوم نه دی، خو کومې طرحې چې وجود درلوده د فزیر شمیر وو چې د هر ولایت د نفوس او د فارغانو د شمیر چې هلته دغه موضوع د توجه وړ و. کچېری قرار ولري چې په حدود د 2000 پورې کسان د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونو کې پذیرش وجود ولري، په اساس د نفوس او د همغه ولایت د فارغانو په اساس په نظر کې نیول کیږي چې په دې کې هیڅوک هم ضرر نه ویني.
ښاغلی نوربخش وویل چې دا طرحه د لوړو زده کړو، پوهنې او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او ځینو متخصصینو لخوا په ګډه جوړه شوې. دا طرحه وروسته له هغې جوړیږي چې په تیرو 100 کلونو کې په پرله پسې توګه په کانکور ازموینه کې د درغلیو ادعاوې وشوې. په عین حال کې په دې کلونو کې له یو شمېر نسبتا ناامنو ولایتونو څخه پوهنتونونو ته د جذب کچه کمه وه. خو د کانکور ازموینې په اړه نوې طرحه باید د ملي شورا لخوا تصویب شي چې مخکې له مخکې د وکیلانو ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په اردن کې دغه کډوالو کورنیو سره وکتل چې د سوریې څخه ورتښتیدلی. په دې اړه د فرشتي جلالزی ریپورت وروري. ورپسې پښتون په یو وشتمه او ځوان فکر پروګرامونه مهیروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سوریې د کډوالو په کمپ کې له 15 ښځو او یو نارینه سره وکتل او په سوریه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې ورسره وکړې. د کډوالو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کوله چې د سوریې پر فضا د پروازونو بندیز ولګوي ترڅو د بشار الاسد رژیم د هوایي حملو مخنیوی وشي. کیری په سیمه کې خبري اعلان ته وویل زه فکر کوم چې هغوی له دې وضعیت څخه چې نړیوال نه رامخکې کیږي او اقدام نه کوي په قهر او ستړي دي. ما هغوی ته وویل چې مسایل هغومره ساده او څرګند نه دي چې شایي دوی فکر کوي، خو که چیرې زه د هغوی پر ځای وای نو شایي ما هم له هر ممکن ځای څخه مرسته غوښتلی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پر بېلابېلو امکاناتو غور کوي، خو د مسالې د حل لپاره یوه ساده لار لا نسته. رپورټونه وایي چې اوسمهال د سوریې شپږ لکه کډوال په اردن کې اوسي چې دا هیواد یې تر فشار لاندې راوستی دی. د اردن د بهرنیو چارو وزیر نصیر جوده چې د کډوالو په کمپ کې له خلکو سره وکتل خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو د لا زیات ملاتړ اړتیا ده.
Jordan has accepted them and is accepting our brothers and sisters from Syria coming in but it doesn't come without a cost.
They way Jordan kadwal manali aw de khpul hugu khondo awruno manulo ta dawam murkawi che la Syria tkharatashti kho de khalko ta zaywar kawal pay waqimat tamamiji nariwal chulani aw pazangare dawal mutahid aw yalato zmuj ziyat natar kray de kho la dirum rasto tartiada pa Syria ke de tero tsabandi dwo kalno patratski rawani jakre zarha utana de khpul kurno preshodulo ta majbura kran aw ziyati kurni اردن، ترکیه او لبنان ته تشتیدلی دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره چې مقر یې په لندن کې دی وایي چې د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې تر 80,000 زیات کسان په روان بحران کې وژل شوي دي.
پښتون په یوشتمه کې
سلام شه په دې پروګرام کې په دې خبره کوو چې مهاجرتونو د پښتنو په منځ کې له افراطیت سره څومره مرسته کړې ده. د یو شمیر کتونکو په نظر تر اتیاي مې لسیزې وړاندې په سیمه کې نه یوازې په اوسنۍ بڼه افراطیت نه و بلکې حتی ډېر خلک یې له نوم سره هم بلد نه ول.
اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زمونږ فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو کې بهرنیو آریارجو په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه
د افیایم لسیزی په پای کې پاکستان او ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه. اکثره کډوال په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په تیر بیا د پېښور په شاوخوا کمپونو کې ځای پر ځای شول. تر ډېرو کلونو پورې د مهاجرو ماشومان له تعلیم او ښوونځي لرې پاتې شول. وروسته وروسته د هغوی لپاره مدرسې جوړې شوې. په دغو مدرسو کې چې د عربي هیوادونو په مالي مرسته چلیدې د جهاد تبلیغ او تدریس کېده. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی اجمل هډمن د مهاجرت چاپیریال او د کمپونو مدرسې د افغانانو په منځ کې د افراطیت په دودولو کې اغیزمنې بولي.
په افغانستان باندې د شورویانو د بریدنې وروسته کله چې افغانان مهاجر شول، مخصوصا پاکستان ته لاړل، هلته په پاکستان کې وضعیت دغه شکل ته ورسېد چې مدرسې او غونډې او افراطي او احساساتي ویناوې دغه ټول مسایل وو چې تاثیر یې وکړ په دې باندې، او دا په افغانستان کې د افراطیت په وده کې ډېر اغېزمن و. که موږ هغه ادبیات چې د جګړې لپاره استعمال شوي دي یا هغه شعرونه لنډۍ چې موږ ګورو چې په جګړه کې ویل شوي دي، یا خصوصا د افغانستان هغه د حماسي ادبیاتو لویه برخه چې موږ ګورو، دا د ثور د انقلاب نه مخکې یو ډول وه، اما د ثور د انقلاب نه وروسته بیا تر ننه پورې چې موږ ګورو دلته بیا هغه افراطي کوم الفاظ دي هغه زمونږ په ادبیاتو باندې ډېر حاکم دي.
لیکوال او د سیاسي چارو بل کارپوه نجیب منلې بیا وایي چې دا مسله له مهاجرت سره تړاو نه لري بلکې د پردیو نظریو د تپلو له کبله افراطیت زیات شوی دی. د زیاتکړه د سختدریزۍ په ترویج کې هم هغه څه چې کین افراد یعنی کمیونیزم رول درلود، د اخی افراد په خبرولو کې د سیمې استخباراتي کړیو لوی کردار ادا کړ.
په بهرنی اړیر جان جان چې کړه د چپی لوري ته کومه ایدئولوژي وه، بل خو مذهبي لوري ته د وهابیت ایدئولوژي ډېره زیاته تقویه شوله، او د مهاجرت په محیط کې هم د پاکستان سیاسي استابلیشمنت د وهابیت د تقویې لپاره ډېر زیات کار وکړ. نو په دې خاطر چې کوم چې دا یو د مهاجرګرۍ سره تړلې د بهرنیو ایدیالوژیګانو د واردېدلو سره په افغانستان کې افراطیت رامنځته شو، او دغه افراطیت لومړی د افغانانو نه و، جنگ په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې تروریستي عملیات نه و، په افغانستان کې مخامخ جنگ کېده، په افغانستان کې د خراب او د ترپ جنگ و. مگر کله چې افراطیت رامنځته شو، کله چې القاعده رامنځته شو، کله چې عربي افراد راغلل او د افغانستان په جهاد کې داخل شول، د افغانستان جهاد ته بل لوری ورکړ، د افراطیت لوری ورکړ.
منلی د خپل ادعا د ثابتولو لپاره ټینګار کوي چې اکثره پښتانه د قادریه او نقشبندیه طریقو پیروان دي چې دا طریقې هیڅ افراد نه مني. اجمل هوډمن هم دا خبره مني او وای که تاریخ ته وکتل شي یا د پښتنو ادبیات وڅېړل شي نو له اصطلاحاتو څخه ښکاري چې زموږ د ازادۍ غوښتنې جګړې یا حماسې د افراطیت تر اغېز لاندې نه وي، حال دا چې پښتانه همغه وخت هم مسلمانان وو.
همدغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو کې ډېرې حاکمې دي، دغه ډېرې پخوا نه استعمالېدلې. ګرچې که مونږ غازي ته وګورو، د غازي کلمه پخوا ډېر استعمالېدله، دا هم یو ډول مذهبي بڼه لري. اما په افغانستان کې په خپل افراطي شکل باندې نه استعمالېدله، ځکه نن ورځ د جهاد او د فدايي او بل اصطلاحات استعمالېږي. او بلخوا دغه لکه د ځوانانو یا د هغو کسانو چې په دغه جنګ او په جګړو په غذا کې شامل ده، هلته تخلصونه نمونه حتی زمونږ د دغه مسایل د اغېز لاندې نه وه. غازي یو لقب وه ځینو خلکو ته به ورکول کېده. اما نن ورځ چې مونږ ګورو، حتی ماشومان چې نوي زېږېدلی د جهاد په وختو کې په هغه باندې به مجاهد نوم ایښوده.
هاغلی هوډمن وایي چې د افراد اندازه له نومونو او نومونو څخه هم لګېدای شي. دی وایي چې د افراطیت تر اغیز لاندې ځینو کسانو حتی خپل هغه نمونه بدل کړل چې پلرونو یا میندو پرې ایښو،
حتی په یوه کوټه یا په یوه پخلنځي باندې نوم ایښودل کېده چې دا اسلامي پخلنځی یا اشپزخانه اسلامي مثلا. دغه رقم
نجیب منلی لویدیزوالو ته هم د تور ګوت نیسی، وای چې لویدیزوالو د جهاد په کلونو کې له سختریزو ګوندونو سره لا زیاتې مرستې کولې. د دې په وینا لویدیزو او عربي هیوادونو خپل مرستې د استخباراتي ادارو له لوري پر سختریزو ډلو ویشلې، ځکه چې د دوی په باور دغه ډلو ښه جنگ کولای شوی.
اصلا فکر کوم چې افراطیت د غرب زیږنده ده. د افغانستان تصوفي اسلام عربیانو په فکر باندې نشو کولای چې د شوروي په مقابل کې مبارزه وکړي. هغوی د افغانانو د ازادۍ په روحیه باندې باور نه درلوده، او د دې په خاطر چې د هغوی ټوله فلسفه په تشدد ولاړه وه، نو باید تشدد خوښوونکي عناصر یې سیمې ته وارد کړی وای. د همدې عمله د عربي تندروانو دپاره زمینه مساعده شوه چې افغانستان ته راشي. القاعده د سیاسي په غږ کې جوړه شوله او لویه شوله، او همدغسې نور سازمانونه. دا تجربه په منځني ختیځ کې هم تکرار شوې ده. د حماس ډله د اسرائیل او د امریکا په مرسته را جوړه شوې ده، او نن په سیمه کې د ټولو زیات تشدد همدې ډلې په غاړه ده. نو زه فکر کوم چې افراطیت د شوروي په مقابل کې د غربیانو یوه ناکاره وسله وه، لکه اوس چې مونږ په اتمی وسلو کې د چټلو اتمی وسلو خبرې کوو، یعنی هغه وسلې چې زیان ډیر دی مګر ټکنالوژي نه غواړي. دغه سی یو لا غربیانو په ایدیالوژیک ساحه کې وکارول چې هغه د افراطیت وسله وو د شروع په مقابل کې وکارېدله.
د پاکستان استخباراتي ادارو د افغان مجاهدینو په نوم د عربي او لویدیزو هیوادونو د مرستو لویه برخه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شمول تندلارو ګوندونو ته ورکوله. هغلی هوډمن وایي چې په دې کار کې د پاکستان خپل ګټې هم انغښتوي. د ده په نظر پاکستان په دې توګه غوښتل چې په سیمه کې د افراطي اسلام په خپرولو سره د پښتون ملت پالنې مخه ونیسي.
په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه خپله بقا تضمین کا. پاکستان داسې یو هیواد دی چې په دښمنۍ کې دغه بقا نغښتې ده، او دغه دښمنۍ پاکستان هغه وخت کې کولای شي چې دغه دښمنۍ ته یو ډول مذهبي رنګ ورکا، یعنی خلکو ته داسې یو احساس ورکا چې که تاسو بلوچان یې، پښتانه یې، پنجابیان هر څوک یاستئ، خو د اسلام په نوم باندې دغلته یو هیواد لري چې له یو اسلامي ادرس نه د نورې نړۍ د نورو هیوادو سره برخورد وکړو. دلته دې وضعیت داسې یو زمینه سازي وکړله چې د افغانستان د جهاد اداره په پاکستان کې د توندلارو مذهبي مرکزونو په لاس کې سوله او دوی عمدن و قصدن داسې یو زمینه مسایله کړله چې هغه ډلې یا هغه تنظیمونه چې غربي دغه قابلیت د دې درلوده چې کیدلی سوای د پاکستاني افراطیانو تر اغېز لاندې راسي هغوی ته ډېر وده ورکړل، هغوی سره ډېرې مرستې او حتی هغه مرستې